سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت مسګر سلور بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکز مخ کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلر شو خبرونه رینا میری وای چې د افغان خزو انجونو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په توګه نن دوشنبه پایته رسیږي. هغه تیر شپه په خپل اکسپانه د مخې خپل لیکلي چې په ټولګډونه حقوقو متکی افغانستان لپاره د زړورو افغان خزو نارینه وو دفاع یو لوی ویاړ وو. هغه زیاته کړی چې د طالبان سره د حساب کتاب د غرض د خزو د بشری حقوقو د مدافعانو له هڅو د کار اخیستلو لپاره باید زیات کارونه وشي. د لیک په برخه کې راغلي چې د طالبانو د متقاعد کولو لپاره کارته دوام ورکړ شي چې هغه ویجاړونکي فرمانونه فسخ کړی چې خځې وینجنې لفالیات تحرک زده کړو ژوند غږو چتولو او طبي انسټیټیوټونو ته د لاسرسي راګرځوي. رینا میری د غرض لیکلي چې له طالبان باید غوښتنه وشي چې د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن امیری د 2020 کال په ورستوي کې د افغان خځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د ځنګړي سازي په توګه وټاکل شو. لا څرګندنه ده چې د ډونالډ ټرمپ اداره به د رینا میری پر ځای بل څوک وټاکي که به دغه څوکۍ لغوه کړي. ټاکل شوی ښاغلی ټرمپ د امریکا د وسل بیختم ولسمشر په توګه نن دوشنبه د وفاداری لوړ وکړي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لولاره نن سهار 8 بجې د کوچنی وسې د تاګ را تاګ پر مخ پرانستل شو. د دغه وزارت وایي محمد اشرف اقشناس نن پی ویلم یک ویلي چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې منتظر پاتې شوی مسافر وړونکو موټرو ته د تاګ را تاګ اجازه ورکړل شو. په تیرو ورځو کې د سالنګونو لولاره سوسوارې د لنډې مودې لپاره د درنې واوري او طوفانونو له کبله تړل شوې ده. په همدې حال کې د واپېژندنې ریاست د افغانستان په شپاړو ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی دی. د طالبانو د سپورت او هوایی چلن وزارت پرون پیوه خبرداری کې ویلی چې د سالنګورو په ګډون په غور هلمند کندهار زابل روزګان دایکندي غزنی پکتیکا پکتیا لوګر میدان وردګ پروان بغلان پنشیر کاپیسا او کابل کې به د باران اندازه په بیلابیلو سیمو کې له 15 تر 1.5 میلی متر او د واورې اندازه له 100 تر 120 سانتي متر پورې وي. وړاندې لیکل شوی چې په سالنګونو کې نن د نسبتا تیزو بادونو د لګیدو اټکل شوی چې سرعت به یې په ساعت کې له 50 تر 50 کیلومتر پورې وي. د ناروې د کډوالۍ شورا سرمشیل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پر دوام اندېښنه وښوده. یعنی انګلند وایي چې د پرون یکشنبه هم د اسلام قلعه بندر له لارې د درېسو زیات ایستل شوي کډوال افغانستان ته داخل شول. ښاغلی انګلند په هغه ویډیو کې چې پرون وخت یې پر خپل ایکس پاڼه خپره کړې ویلي چې موږ اوس ایران او افغانستان ترمنځ د اسلام قلعه په سرحدي دروازه کې یو. دا د کډوالو د منلو مرکز چې له ستنېدونکو سره د ناروې د کډوالۍ شورا او نورو بنسټونو مرستې معلومات او سلام مشورې برابروي او هرات ته لیږدوي. ایران اعلان کړی چې په پام کې لري 2 میلیون افغان کډوال خپل خوري وباسي. تیران د ځمکنیو ځواکونو قمندان وایي چې افغانستان سره په پوله کې له 50 کیلومتره دیوال جوړولو کار بشپړ کړی دی. تازه دی راډیو د ایراني څنګه راډیو فردا د راپور لمخې کیومرس هیدری پرون یک شنبه له څرګنده کړ چې د روان لمریز کال تر پای به د 100 کیلومتره سره دی دیوال جوړول چې تیران چارواکي د شمال ختیځو پولو بندول بولی بشپړ شي. هغه د دې پروژې بیلابیلو پړاوونو ته اشاره ویلي چې د ایران او افغانستان پر پوله به د 300 کیلومتره دیوال جوړول د کله وخت ونیسي. ورسته خبرم ده چې د حماس ډلې به چارواکي ویلي د اوربان موافقه لمخې به له غزې څخه د یرغمل شویو بل ډله د روانې شنبه په ورځ خوشي شي. د حماس دغه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته یک شنبه د دریو په خزینه یرغمل شویو تر خلاصون وروسته دا څرګندونه وکړي. اسرائیل هم د فلسطینانو نوي تنه بندیان خوشي کړل. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ویل وړ پوری چارواکي چې پر همدې موضوع په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نومونو خودل په شرط د فرانسې بری اژانس ویلي چې د اسرایلی یرغمل شوی بل ډله به د شنبه پر مخم د موافقې د تطبیق د پیل په ومه ورځ خوشي شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. ډونالډ ټرمپ نن رسمي د امریکا د وسل وختم جمهور رئیس په توګه د لوړ مراسم تر سره کړی. وړاندې به په ژوندۍ بڼه جزئیات درکړو. افغان ښځې په عملی ډګر کې د رینا میری کار به پایلې بولی.
موږ ښځو نه باید دفاع کړو. موږ د افغانستان د تردیده او رنجیده ښځو له حاله خبره وای هماغله.
او د روزګان او دایکندي ترمنځ پل جوړېدل
د روزګان او د دایکندي دولت سره وصل کې
پروانه کړه. نو راپورونه هم لرو.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ نن رسمي د امریکا د وسلوختم جمهور رئیس په توګه د لوري د مراسمو په تر سره کولو سره خپل کار پیل کړی. نوموړي به د راتلونکي څلور کلونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس په توګه خپلې چارې مخته یوسي. ډونالډ ترامپ وړاندې هم د امریکا د وی څلور کلنې دورې لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه ټاکل شوی و. په افغانستان کې شمېر خلک تمه لري چې ډونالډ ترامپ به طالبان اړباسي سو هغوی په افغانستان کې د ټولنیزو ازادیو سربېره د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو ته درناوی وکړي. تفصیل زموږ همکار محمد تدیس پردیس چې هم د اوس په ژوندۍ بڼه لمر سره وصل شوی دی موږ ته به جزئیات راکړي. سلامونه پردیس، ورځ په خیر مهرباني.
سلامونه اوسې جانې تاسو د رادیو اوریدونکو ته. بلې، نن به رسمن د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د لوړې سوګند مراسمو ترسره کولو وروسته د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس په توګه خپلې چارې پیلوي په رسمي شکل باندې. د ډونالډ ترامپ رسمي د کار پیل ته په افغانستان کې هم افغانان د مونږ چې ورسره خبرې وکړې بیلابیل غبرګونونه لري. په داسې حال کې قسم ښاغلی ترامپ د افغانستان په اړه تر اوسه پورې په واضح او مشخصه توګه سیاست هغه نه ده کړی، اما په وخت نا وخت په خپلو خبرو کې د افغانستان مسلې ته اشاره کړې چې تازه همدغه یوه ورځ وړاندې د لوړې د مراسمو نه یوه ورځ وړاندې د په خبرو کې په افغانستان کې د ده په ټکو چې کوم د امریکا پوځي تجهیزات طالبانو ته د بایډن ادارې لخوا ورکړل شوي، البته د ویل چې ټینګار یې دا و چې دا به بیرته ترلاسه کوي. هغه د خپلو خبرو په یو برخه کې داسې وویل دوی د یعنی د بایدن حکومت میلیارډونه ډالر طالبان ته ورکړل، هغوی زموږ د تجهیزاتو لویه برخه زموږ دښمن ته ورکړه. آیا پوهیږي چې موږ هر کال میلیارډونه ډالر ورکو؟ موږ به هغوی ته پیسې ورنکړو، مګر دا چې زموږ پوځي تجهیزات دي دی بے کفایت خلکو چې اجازه ورکړي ده بیرته راکړي. حسین جان، په افغانستان کې عام خلکو سره چې مونږ خبرې وکړي، عام خلک تمه او امید لري چې د ښاغلي ترامپ پر اتاک به ترامپ به وشي کولای په افغانستان کې طالبان دې ته اړ باسي چې دوی د ټولنیزو ازادیو د ډیموکراسۍ د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم محدودیتونه موجود دي په دې برخه کې به په دوی فشار راوړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې اغلی سارا لطیفی سره می خبری وکړی، هغه د خبرو پیو برخه کې آزادی رادیو ته وویل
خواست ما از ترامپ این است که طالبان وادار کند تا به حمایت از آزادی های اجتماعی و دموکراسی و حقوق زنان در افغانستان احترام بگذارند، تا در حوزه های آموزش و تحصیل برای دختران باز شود و دختران افغانستان هم بتواند مانند سایر دختران کشورهای دیگر تحصیل کنند، درس بخوانند و آزاد زندگی خود را پیش ببرند.
په ننګرهار کې یو بل تن سره مې خبرې وکړې، هغه هم د ورته تمې په خودلو سره امیدواري وښوده وایي چې د ترامپ پر اتاق د افغانستان په کوم موجوده وضعیت کې مثبت تغییرات راشي او وشي کړی له طالبانو سره د اوسنیو ستونزو د حل لپاره فشار راوړي. اما په عین وخت کې سیاسي پوهان د سیاسي چارو له یو پوه طارق فرهادي سره مې خبرې وکړې، هغه په دې باور دی چې د اوس لپاره افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو یا په ځانګړي توګه د ښاغلي ترامپ لپاره یو لومړیتوب نشي کېدای، اما کچیرته هغه وغواړي چې په افغانستان کې د بګرام هوایی اډه د پټوکو د کنټرول کې وي نو بیا ممکن له طالبانو سره ځینې تعاملات ولري، اما که داسې یو پلان نه وي نو ښایي ډېر افغانستان ته سره توجه ونه لري. په ټوله کې په افغانستان کې د امیدواري د خلکو سره داده چې د ترامپ راتګ د افغانستان مسله چې ورله مخه له بشري کړکېچ سره مخامخ ده، د ښځو د حقونو برخه او نور ډېر مسایل چې د ترامپ راتګ وشي کولای په دې مسایلو کې مثبت تغییرات رامنځته شي او خلک په دې اړه امیدواره دي.
ډیره مننه. بیا هم به د خبرونې پلاړ کې او د ورځې په جریان کې به له تاسو څخه تازه جزئیات واخلو. ډیره مننه. زمونږ همکار ښاغلی حدیث پردیز چې د امریکا د ولسمشر د ټاکنو د لوړې د مراسم په تړاو باندې موږ ته وروستي جزئیات شریک کړل. په افغانستان کې بیا یو شمېر خلک تمې لري چې ډونالډ ټرمپ به طالبان اړ باسي، سو هغوی په افغانستان کې د ټولنیزو ازادۍ سربېره د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو ته درناوی وکړي. دا چې په مجموع کې د امریکا پالیسي به د افغانستان په تړاو څنګه وي، هلته د خلکو تمې له ډونالډ ټرمپ څخه خورا ډېر زیاتې دي چې ممکن یو سلسله بدلونونه به راشي. پر همدغه موضوع موږ سره د تلیفون پر کرخه د سیاسي چارو شنونکي ښاغلی اسماعیل غرنی وصل شوی دی. سلامونه غرنی، سبا ورځ په خیر. کراته وایي چې د امریکا پالیسي به د افغانستان په تړاو څه ډول وي؟
ډېره مننه موسی جان. افغانان په دې ډېر خپېږي چې د افغانستان د نیمې پیړۍ روانې غمیزې اساسي او بنیادي عامل او لامل نړیوالو زبرځواکو رقابتونه او سیالۍ دي چې زمونږ د ناخلفو ګاونډیانو په خص توګه د پاکستان په اوږو ترسره شول او ترسره کیږي. د دا دومره غمیزو او کړاوونو وروسته افغانان حق لري چې له هر ولسمشر په خاص توګه د ترامپ نه ډېرې هیلې ولري. دا ځکه چې د ترامپ په خپله خبره زلا سپین ماڼۍ ته په لار ووم چې حماس او اسرائیلو اوربند ته غاړه کېښوده. موږ تاسو ولیدل چې اوربند ترسره شو او همدا اوس د عملي کېدو په درشل کې دی. دا ځکه چې مخکې له دې څخه چې اوربند وشي، ترامپ خپل استازی ویټ آف اسرائیلو ته ولیږه او ورته په ډېر په جدي توګه ورته ویل موږ دوستان یاستئ، باید دوستی را سره وکړئ. دوستی په دې معنی ده چې تاسو باید په سوله په سیمه کې ثبات ته کار وکړئ، اوربند ته غاړه کېږدئ. هغه د اوربند ته غاړه کېښوده. همداشان موږ هم همدا هیله لرو. افغانان هم د دې دومره غمیزو او کړاوونو وروسته همدا هیله لري، ځکه دوی هم د افغانستان په اړه د سیمې په اړه ډېر ښکاره خبرې کړې دي. خصوصا پاکستان او ایران ته ګوتڅنډنه وکړه چې موږ په ښکاره ګورو چې ستاسو په هر ساحه کې د ترورستانو د ترهګرو اډې شته، روزنتونونه شته، او تاسو موږ سره دوه مخي چلند کوي. موږ د دې نه وروسته د تاسو د دوه مخي چلند زغم نه لرو. نو دا دې خبرو ته په کتو موږ هم هیله من یو چې کچېری همدغه سي پام افغانستان ته وشي، که افغانستان ته وشي، د افغانستان روان حالات ته په کتو، د طالبانو حالات ته په کتو یوې وړې دکې ته ضرورت دی.
نو بنا اوس همدغه دکې ته چې تاسو لیو ضرورت دی، بیا خلک خورا ډېر زیات تمې لري. د افغانستان د خلکو تمې له ترامپ څخه په کومه کچه کې باید وسی؟ هغه مر چې هیله من دي په همدغه کچه باید تمې ولرو.
ولد تم خو ما خو تاسو ته ویل چې مخکې مې تاسو ته ویل چې د ټولو بدمرغۍ او عامل ترشا همدغه ځواکونه دي. تاسو دا د غنیمه پیړۍ کې وینو چې د ټولو بدمرغۍ او سپورټ هغه همدوی کوي. کچیر دوی ته نه لاس واخلي او دوی اراده ولري، ما خو تاسو ته ویل کچیر ترامپ او د ترامپ موجوده د نوې اداره اراده ولري، موږ هیله من یو چې ډیر زر به په سیمه کې او په خاصه توګه په افغانستان کې سوله او ثبات راشي، او موږ به واقعا د سیمې سره او نړۍ سره ښه راشه درشه ولرو. دا چې همدا اوس دغه راشه درشه وجود نه لري، دلته هم د پردې تر شا لاسونه شته دي. نو بنا د موږ هیله د نوې ادارې نه دا ده چې تاسو چې همداسې ټټر وهلی چې په افغانستان په امریکا کې په نړۍ کې په خپل په آسیا کې او افغانستان کې سوله راوړو، خو د سولې دلیل هم دغه دی. کچیر واقعا تاسو اراده ولري، ډیر زر د سولې تامینې دی شي او ډیر زر افغانستان به د خپل هیلو ته ورسیږي.
بله، بل طرف ته بیا سره دی چې تم یو هیله ډیر زیاتی دی، یو ډول ویره موجوده ده. هغه که د طالبانو لوري بیا د خلکو لوري بیا ته په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت په کتو د مرستو د بندیدو ډیر زیاته ویره خبره شوې ده. دغه ویره څومره پر ځای کېدلی سي د امریکا نورو پالیسیو ته په کتو چې هغه د پیسو د فیصدۍ د کمولو د کنټرول په برخه کې خورا مهارت لري؟ افغانستان سره د دغه مرستو بندولو په تړاو باندې د خلکو اندېښنې په کومه کچه کې کېدی شي؟ دا څومره پر ځای دي؟
دا اندېښنې نه تنها دا اندېښنې دي، ما څو ځله په خپلو مرکو کې اوسېجانې ویلي دي چې کچېرې طالبان همدا اوس په هر شکل چې راغلي دي، په هر شکل چې په مخ روان دي، همدا اوس د افغانستان د نظام واکې پلاس دي. که دوی توجه نه کړي نه تنها دا چې اندېښنې به زیاتې شي، بلکې زه ډېر ویرېږم، اندېښنه لرم چې موږ ممکن موږ ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شو. او تاسو همدا اوس وینئ چې طالبان یو شمېر چارواکي دا خبرو ته اشاره کوي، او تاسو د عباس ستانکزي دا وروستۍ خبرې بیخي سپینې خبرې ورته واورېدلې چې بیخي دومره پاتې شو چې دغه ملا هیبت الله سره لاس او ګرېوان شي. نو بنا هلته هم دغسې یو اراده وجود لري، همدغسې هغوی هم د دغه وزنه د روانې وزنه اندېښنه لري، افغانان هم اندېښنه لري. دا تقریبا څلور کاله شلو، څلور کاله څنګه امکان لري چې یو 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 نظام وجود لري، هلته قانون نه وسي، هلته اصول وجود نه لري، هلته گزارش ولس ته ورنه کړ شي، ولس پکې برخه ونه لري، ولس دغسې ورځ تر بلې دغه حقوق هغه د هغه وجایب تر پښو لاندې شي، دا دا نور د زغملو نه دی. موږ همدغه اوس همدا د امریکې نه هم هیله همدا ده، د سیاسیونو نه هم همدا هیله ده، د طالبان نه هم هیله همدا ده چې د نزاکتونو ته باید پام وکړي. که دا پام ونه کړي موږ واقعا زه خپله شخصا ډېر اندېښمن یم چې ډېر ستونزو سره به لاس او ګرېوان شو، حتی افغانستان به د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان شي.
ډېره زیاته مننه کوم ژوندی سي غرنۍ صاحب دا چې موږ سره مو مرکه وکړه. مننه، ښه وخت.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو وسلوېښتم ولسمشر ته طالبان هیله مند دي چې دای به د لاره هواروي چې د واشنګټن او کابل اړیکې یادې شي. بل لور ته د طالبانو مخالفان دا تمه لري چې ښاغلی ټرمپ به پر طالبان سیاسي او اقتصادي فشارونه راولي چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت ته لاره هواره شي. په دې اړه احمد چبار تحلیلي راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له انتخابېدو وروسته په تیرو دوه نیمو میاشتو کې د افغانانو ترمنځ دا بحثونه تاوده شوي دي چې د افغانستان په اړه به د واشنګټن په دریځ کې څه بدلون راځي. کله چې د نومبر د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا اعلان وشو، په کابل کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښکاره کړه چې د امریکا نوې اداره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره د دوی په وینا واقعي بینانه ګامونه اوچت کړي. د طالبانو یو شمېر مخالفین بیا هیله مندي چې ټرمپ د طالبانو پر وړاندې سخت سیاست غوره کړي. د طالبانو مخالفان د ښاغلي ترامپ داسې څرګندونو هیله مند کړي دي لکه د جنوري په ومه چې وویل چې ولې باید طالبانو ته په میلیارډونو ډالر ورکړو.
دا د باور وړ نه ده چې په میلیونونو ډالر نه، په میلیارډونو ډالر. څوک اساسا په میلیارډونو ډالر طالبانو او افغانستان ته ورکوي؟ دا کار جو بایدن کوي.
د ترامپ لدې دریځ سره هغه ته ځینې نشتې کسان هم نه سره دي. لدې ډلې د باندنیو چارو وزارت لپاره د ترامپ نوماند مارکو روبیو په روسش کال د مارچ په میاشت کې د امریکا سناتا یو طرح وړاندې کړه چې په هغې کې غوښتي وو چې تر هغه وخت دي پر افغانستان د امریکا مرستې بندې شي چې دا ډاډ ترلاسه کیږي چې دا پیسې طالبان نه ترلاسه کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې نظر دي چې طالبان له دې پیسو مالیه اخلي. له دې ډلې یو هم په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی. دا سجی راډو ته وویل چې طالبان له دې پیسو 10% مالیه اخلي او بیا دا ډالر په افغانیو بدلوي او مؤسساتو ته ورکوي چې په دې تبادله کې هم ګټه کوي. ښاغلی اتمر په ورته وخت کې د امریکا د مرستې د خوارو افغانانو لپاره مهمې بولي.
د دې پیسو بندیدل مستقیم تاثیر په ولس باندې دی. یو خطر هم دا دی چې طالبان ته دغه مرستې ترلاسه نه کړي، بیا نو دوی نور منابع لټوي، نور هغه هیوادونه دي، ګرچې دا هیوادونه د امریکا په پرتله دومره مرسته نه شي کولای، خو بیا هم طالبان متمایله کوي چې د سیمې نور هیوادونه لکه روسیا او چین، هندوستان یا مثلا ایران ته دوی مخکې او د دوی نه مرستې وغواړي.
د طالبانو مخالفانو ته د ټرمپ بریا دا هیله هم ورکړې ده چې د دوحې پر تړون به بیا خبرې کیږي. دا هیله د زلمی خلیلزاد د ایکس پاڼې دې پیغام ورکړې ده چې وایي دغه تړون دې ته اشاره کوي چې په کابل کې باید حکومت د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له لارې جوړ شي. د ټرمپ اداره کې د ملي امنیت سلاکاری ته غوره شوی مایک والټس له هغو کسانو څخه دی چې له طالبانو سره د دوحې پر شوې هوکړه سختې نیوکې کړې دي. دا تړون زلمی خلیلزاد له اتلس میاشتو خبرو اترو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 له ملا برادر سره لاسلیک کړ. نو آیا د ټرمپ اداره به په بشپړ ډول د دوحې د تړون د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي؟ د سیاسي علومو کارپوه او استاد نصرالله ستانکزی وایي
که چیرې ټرمپ یا د ټرمپ اداره په طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، په یقیني ډول به چې طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیه، چین، ایران یا نورو غربي ضد ادرسو ته لاړ شي، دا حالت هم د افغانستان په ګټه نه ده. یعنی په اوسنی حالت کې د افغانستان واکمنان باید خودبندیو ته لاړ نه سي. مطلوبه لاره دا ده چې طالبان موجوده امریکایی حکومت لماینو چینلونو مختار سی او هغه تعهدات چې نړیواله سطح کړی دي، لکه د بشري حقوقو رعایت، لکه د یو سالم ادارې رامنځته کول، نړیوالې ټولنې ته یو ځواب ورکوونکی دولت، دا باید رامنځته کړي.
د طالبانو پر حکومت د نړیوالې ټولنې یوه سخت نیوکه داده چې بشري حقوق په ځانګړي ډول د ښځو حقوق نه رعایتوي. دوی په 2020 کال کې تر واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې په بل کال د ډسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو او ښځو زده کړې وځنډولې او په وروستي ګام کې په طبي مؤسساتو کې د نجونو زده کړې بندې کړې. د ښځو د حقونو فعاله او د سیاسي چارو کتونکې زر کملیار وایي چې د افغانستان د بهرني مشروعیت په بانکونو تحریمونه او د افغانستان د پانګې کنګل کېدل هم په مستقیم ډول د نجونو د زده کړو له بندي سره ارتباط لري. دا هیله منه ده چې د امریکا نوی ولسمشر به د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي.
سره له دې چې ترامپ یو ځل دا خبره کړې وه چې د افغانستان د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده، خو د امریکې او نورو پرمختللو هیوادونو پالیسۍ د متخصصینو لخوا جوړیږي چې البته د حکومتونو مشران د تطبیق مسؤلیت لري. نو زه فکر نه کوم چې ترامپ دې هم وشي کولی چې د پالیسۍ جوړونکو د پالیسۍ نه د سرغاړه ونه وکړي.
اغلی ملیار زیاته کړه چې ټرمپ د دوحې د تړون د بشپړ پلي کېدو لپاره هڅې ګړندې کړې. د دوحې پر تړون د جو بایډن د اداري چارواکو انتقادونه لرل. د امریکا د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د ډیموکرات ګوند کاندیدې د بایډن مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د انتخاباتي مناظرې پر مهال پر ټرمپ یو سخت نیوکه د همدې تړون په تړاو وکړه.
ډونالډ ټرمپ وان هی واز پرزیدنت نیګوشییټډ
ډونالډ ټرمپ چې کله ولسمشر و مذاکرات یې وکړل، د ایزان ته په دې سترګه ګوري چې خاروغه جوړه کوي، خو څومره چې تصور کولی شي هغه څه کمزوري تړون وکړ. حتی د ملي امنیت سلاکار ویلي چې دا کمزوري او ناوړه توافقنامه ده. دا تړون داسې شو چې د پر افغان حکومت سترګې پټې کړې، د مستقیما له ترهګرې ډلې سره چې طالبان نومېږي خبرې وکړې او طالبان یې کم ډیبیټ ته راوبلل.
کم ډیبیټ د واشنگتن ډی سي په شمال لویدیځ کې د میرلند په ایالت کې دی. دا ځای د امریکا د ولسمشرانو لپاره د استراحت، د نړیوالو غونډو او سری ډیپلوماټیکو خبرو لپاره ټاکل شوی دی. له کاملا هاریس سره د انتخاباتي مناظرې پر مهال ښاغلی ټرمپ د دوحې د تړون دفاع وکړه او د بایډن ادارې پړه وبلله چې تړون یې سم عملي نه کړ.
دا ډیر خطرون و. زموږ پوځیان راوتل، موږ به ژر راوتلی وای. پوځیان به مو نور نه وای وشل شوي او ډیر امریکایان به مو شاته نه وای پریخي، او د 50-80 میلیارد ډالرو په ارزښت به مو وسلې او وسایط هم نه وای پریخي. تړون وای چې تاسو دا او دا وکړي، خو د بایډن ادارې داسې ونه کړل.
د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ادارې د بهرنۍ تګلارې په اړه د ټرمپ له لوري د بهرنیو چارو وزارت غوره شوي سناتور مارکو روبیو د جنوري په 15 د سنا غونډې ته د خبرو پر مهال د غزې، د اوکراین د جګړې او د چین د تګلارې په اړه څرګندونه وکړې. د افغانستان یاد نه کړ، خو ټینګار یې وکړ چې په نړۍ کې سولې او په متحده ایالاتونو کې امنیت او سوکالۍ ته لومړیتوب ورکوي. د امریکا د امنیت په تړاو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ای بی سی تلویزیون ته د جنوري په 12 د داعش په اړه اندېښنه ښکاره کړه او ویل د دې ډلې فعالیتونه په ځانګړي توګه په افغانستان او منځني ختیځ کې د پراختیا په حال کې دي او کېدای شي نړیوالې امنیتي ستونزې رامنځته کړي. د سیاسي چارو د کتونکو زرک مليار په باور د منځني ختی ستونسي د ټرمپ تر انتخابیدو وروسته په چټکۍ په هواري دودي چې دې چاري افغانانو ته هیلي پیدا کړې دي.
ټرمپ یو قاطی سړی دی او موږ وینو چې د منځني ختی کې ستونزي مخ په ختمېدو دي، غزه کې اوربندو شو یا د سوریې ستونزه هم حل شوله، نو د اوکراین جګړه هم پای ته رسېږي. نو کله چې کارونه وزګار شو داسې ښکاري چې د افغانستان موضوع به بیرته ورته اولویت پیدا کړي او په افغانستان به بیرته تمرکز وکړي، یا هغه خپل پیل کړی ماموریت چې د دوهې د تړون لاسلیک و دی د افغانستان د اوسنیو چارواکو یعنې طالبانو سره، هغه ماموریت هم خپل پای ته ورسوي.
داخلي مليار همدا خبره زلینی خلیلزاد د نومبر په اتمه په اکسپانه کې په دې ډول وکړه چې د ډانلډ ټرمپ بیا ولسمشر کېدو د دوهې تړون د ټولو عناصرو د بشپړ عملي کېدو فرصت برابر کړی دی.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د خزین جنوب بشری قانون لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استازي رینا میری یو ځل بیا افغانستان کې د بشری قانون په ځنګړی توګه د خزین جنوب د قانون لپاره تامین ټینګار وکړ. میرمن میری چې د افغانستان لپاره درې کلن ماموریت نن پای ته رسیده په خپل اکسپانه خبر کړي، د خدای پمانی لیک کې لیکلي چې طالبانو ته باید پر خزین جنوب د محدودونکو فرمانونو د لغوه کولو قناعت ورکړ شي. بلخ په افغانستان د نن او بهر یو شمیر خزې او د بشری قانون فعالانه د افغان خزو د قانون لپاره په عملی ډګر کې د رینا میری کار به پایلې بولی. نور حال د فیروزیزی پر راپور کې
د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د متحده ایالاتو د ځنګړي استازي رینا امیری د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د حکومت په پای ته رسیدو له شاوخوا درې نیم کلونو وروسته د نوموړي ماموریت هم پای ته ورسید او یو ځل بیا یې په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو په خوندیتوب ټینګار وکړ. میرمن امیری نن دوشنبه د جنوري په شلمه په خپل ایکس پاڼه د خدای پامانۍ لیک په خبرولو لیکلي چې د حساب ورکولو لپاره د طالبانو د اړستلو د افغان زړورو ښځو او د بشري حقوقو د دافینو هڅونه د کار اخیستنې لپاره کار ته اړتیا ده. که څه هم لا مشخصه نه ده چې د امریکا نوی منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د میرمن امیری پر ځای بل کس وګماري کنه، خو نوموړي زیاته کړې مهمه ده چې باید طالبانو ته پر ښځو او نجونو د هغو تخریبونکو فرمانونو د لغوه کولو لپاره قناعت ورکړل سي چې په ټکو یې ښځې او نجونې په افغانستان کې له خپلواکۍ، خوځښتونو، زده کړو، کار، غږ اوچتولو او روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې کړي دي. نوموړي پر طالبانو نیوکه کړې او ویلي دي دوی په افغانستان کې د ډار او ویرې فضا رامنځته کړې او دغه هیواد د بې وزلۍ او انحصار په څرخ کې ساتلی دی. میرمن امیری پر طالبانو غږ کړی چې د لږکیو حقونو ته دې هم درناوی وکړي. رینا امیری پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو کابو څلور میاشتې وروسته د 2021 کال د ډسمبر په 13 نیټه د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د حکومت لخوا د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي استازي په توګه وګمارل شوه. خو په افغانستان دننه او بهر د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي د رینا امیری د ماموریت پر مهال په تیرو څه باندې درې کلونو کې په افغانستان کې نه یوازې دا چې د افغان ښځو او نجونو پر ژوند کې پرمختګ نه دی رامنځته شوی، بلکې په خبره یې د طالبانو د حکومت لخوا په بیلابیلو فرمانونو پلي کولو لا محدودې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د ښځو د حقونو فعالې ګلرخ یارمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رینا امیری دغه غږ چې اوس وستلای د ښځو د پارت باید ښځې حقونو نه دفاع وکړي، دا باید هغه وخت کې بهرحال له وظیفه و هغه وخت کې باید ښځې حمایت کړي وي، له ښځو نه یې باید دفاع کړي. زمونږ د افغانستان د دردیده او رنجیده ښځو له حاله خبره وای هماغه وخت عملا.
په پاکستان کې مشته د ښځو او بشري حقوقو بل افغان فعاله ماریا نوري بیا وایي کته هم رینا امیری نړیوالو ته د افغان ښځو غږ رسولای، خو په خبره یې په عملی جګر کې هڅې بې پایلې وي.
رینا امیری به عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا به حقوق زنان افغان
رینا امیری د افغان ښځو د حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وکړه شول چې د افغان ښځو په اړه د نړیوالو پام ور واړوي. هغه کته هم تر ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا بندیزونه د لغوه شي او د ښځو حقونه دې ورکړل شي، خو په عمل کې د افغان ښځو په ژوند کې کوم مثبت بدلون نه دی راغلی. طالبانو لا هم خپلو محدودونکو پالیسیو ته دوام ورکړی. دا داسې ښیي چې د نړیوالو هڅې د افغان ښځو په اړه د طالبانو د کړنو په بدلون کې کوم اغېز نه درلود.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګولي او په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. طالبانو که څه هم په وار ور ویلي چې د ښځو په ګډون یې د ټولو افغان وګړو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي کړي، خو د بشري حقونو فعالانو، نړیوالو او په کور دننه د ښځو د حقونو فعالانو ته دا هدا د منلو نه ده.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د 15 دقیقې بعد خبرونه درته هم لرو، خو اوس خبرونه. سلامونه د افغانستان په وخت مازیګر سلور ریم بچی شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. رینا امیری وایي چې د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي په توګه نن دوشنبه پای ته رسیږي. هغې تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه د مخې په لیک کې لیکلي چې په ټول ګډونه حقونو متکی افغانستان لپاره د زړورو افغان ښځو او نارینهو دفاع یو لوی ویاړ و. هغې زیاته کړې چې له طالبانو سره د حساب کتاب د غرض د ښځو او د بشري حقونو د مدافعانو له هڅو د کار اخیستلو لپاره باید زیات کارونه وشي. د لیک په یوه برخه کې غلی چې د طالبانو د متقاعد کولو لپاره دای کار ته دوام ورکړ شي، څو هغه ویجاړونکي فرمانونه فسخ کړي چې ښځې او نجونې له فعالیت، تحرک، زده کړو، ژوند، غږ اوچتولو او طبیعي انسټیټیونو ته د لاسرسي راګرځوي. رینا میری د غرض لیکلي چې له طالبانو باید غوښتنه وشي چې د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو حقونو ته درناوی وکړي. د طالبانو ټولګټ وزارت وایي د سالنګونو لوی لاره نن سهار 8 بجې د کوچنیو وسایدو تګ راتګ پر مخ پرانیستل شو. د وزارت وین محمد اشرف اقچناس نن پی ویلمه کې ویلي چې په شمالي او جنوبي سالنګونو کې منتظر پاتې شوي مسافروړونکو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه. په تیرو ورځو کې د سالنګونو لوی لاره سوارې د لنډې مودې لپاره د درنې واورې او طوفانونو له کبله تړل شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 5 فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نجات پته کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو پر اړیکو، احتمالي تعامل، تاویلی، ماویلی او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د 24م ولسمشر په توګه د لوړي تر مراسمو یوه ورځ مخکې تیر یکشنبه ویلي له طالبانو څخه د خپل پوز د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پوزي تجهیزات بیرته غواړي. ټرمپ د خپل پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د دوی د پوز میلیاردونو ډالر شتمني طالبانو ته ورکول سوی ده. هغه زیاته کړې چې له افغانستان څخه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خپل پوز پاتې تجهیزات غواړي. په دې باب طالبانو کوم عکس العمل نه دی ښولی. تر دې مخکې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي و چې د افغانستان د پخواني پوز د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات طالبانو ته ورپاتې دي. دا هغه تجهیزات دي چې امریکا د افغانستان پخواني پوز ته ورکړي وو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ دوی اونۍ مخکې طالبانو ته د په وینا د امریکا لخوا د میلیاردونو ډالرو استول د نه منلو وړ بللی وو. ډونالد ټرمپ ویلي وو دا ډول مرسته باید ونیسي. آن د باور وړ نه ده چې میلیونونه ډالره نه بلکې د امریکا میلیاردونه ډالره طالبانو یا افغانستان ته ورکول سوي وي. د ټرمپ وینا دغه اندازه پیسې د جو بایډن ادارې دخوا ورکول سوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت د ټرمپ د څرګندونو په عکس العمل کې ویلي و چې امریکا په واقعیت کې نه یوازې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې، بلکې د افغانانو میلیاردونه ډالره پانګه یې هم کنګل کړې ده. په لندی قوس میاشت کې ځینو افغان معترضو میرمنو، اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یوه پرانیستي لیک کې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه کړې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون لغوه کړي. د دوهې تړون تر اتلو سمیاشتو مذاکرو وروسته د 2020 نه د کال په فروری میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی و. دغه تړون بین الافغاني مذاکرو او د ټولګډونو حکومت تشکیل ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي، خو فعالان وایي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې عملي کړې نه دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې ولسمشرۍ ته د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره دا فرصت شته چې په افغانستان کې د دوحې تړون ټولې برخې په بشپړه توګه عملي شي. خلیلزاد د امریکا په استازیتوب په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د دوحې تړون لاسلیک کړ. ملا برادر دا مهال د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دی. پر همدې خبره کوي چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ له راتګ سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د اړیکو څرنګوالی څومره بدلېدای سي. له میلمنو سره په څو شیبو کې ور باندې خبرې کوو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 25 دقیقې د بحث ملمانه دی مولوی رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان و د غرض د سیاسي مسایلو شنون کوي. عزیز احمد زئی دوړو ته شرغلاست وایم. په پایل کې شغلی اندړ، وخت د دونا چامل را تک سره له طالبانو سره په اړیکو او تعامل کې څومره د بدلون احتمال تاسو ګورئ؟
سلامونه اونې کې هلي تاسو ته د بحث رنو ګډونوالو ته هم درنګ ټولو اوریدونکو ته نو تبي خبره ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ له تاک سره به پاړي کو کې څه ناڅه بدلون راسي. البته ډېر زیات بدلون به ځکه نه راځي چې د امریکایانو یا د امریکا هغه اوږدمهاله پالیسي هم هر ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. د امریکا پالیسي د افغانانو د افغانستان په وړاندې باندې یا د نورو هیوادونو په وړاندې باندې ترسیم شوی پالیسي هغه پالیسي هر ورځ بدلیږي را بدلیږي نه. نو موږ داسې دی یو ډیر لوی تغییر شاهدان نو څه کېدای شي ګواکې د ټرمپ سره تک سره به دغه پالیسي بدله شي. البته که بدلون مخکې پکې یې تیار او د ټرمپ سره تک سره هغه بدلون عملی شي دا به بیل خبره ده. خو د ټرمپ څه کومې خبرې یا کومې ویناوې کړې دي یا کومې خبرې کړې دي یا د طالبانو په اړه باندې دي مرستو کومې خبرې کړې دي چې دوی به ګواکې هغه مرستې چې په فور سره کېدي راګرځي به یا د راګرځېدلو په اړه باندې څرګندونې کړې دي. یوازې ټرمپ نه بلکې د ټرمپ د نورو د ادارې نورو غړو لکه سارا ادم د سی آی ا پخوانی مامور د هغه هم ډېر واضح او صریح لیکلی و دا خبره. بلې خواته د طالبانو دغه ورته ووایه ورختایي ورته ووایه ورختایي داسې چې کله ډونالډ ټرمپ خپل خبره همدغه وکړلې چې دوی ګواکې د کومې پیسې طالبانو ته استوي یا کوم مرستې له طالبانو سره کوي هغه راګرځي طالبان دومره ورختا سو چې خپل اعلامیه بيخي د کوڅې په ژبه باندې لیکلی و بيخي هغه د خپل تبلیغات په ژبه باندې لیکلی و سپکاوی پکې او پیغور پکې او له تناقض ډکه و. یعنی یو ځل ویلی چې موږ د پیسو ته لاسره ضرورت نه لرو ودی ګرځي ودی قطع کی بیا هغه خبره بلته له خپل اعلامیه لري کړی و. بیا ویلی چې دغه پیسې چې را لګیا دا په غو تختیدل او افغانانو باندې لګولې و سادوی له دوی سره تختیدل دي. یعنی هغه حتی هغه اعلامیه په یو رسمي ډول باندې نه ولیکل دومره ورخطا و اعلامیه یو سمسته ده او هغه تناقض خو سره ځینې لري کړی دی او دغه لا هم ست ده هغه سپکه ژبه پکې ده او لدې سره سره دوی دغه هم کړی و کنه البته خپل ملي کرنسي هم نه نو یاد کړی کا دغه یاد کړی وي روپی یاد کړی وي دا د پاکستاني دغه دی پاکستاني کرنسي دی یا په اصطلاح دی پاکستاني پولي واحد دی. نو څنګه چې طالبان ورختا مالمي یا څنګه چې ډونالډ ټرمپ هغه سرګندونه دي زه فکر کوم خامخا یو بدلون به راشي، خو دومره زیات بدلون نه پاړي کوي.
ډیر مننه ښاغلی اندر، تاسو د اړیکو د نه بدلون خبره وکړه. ښاغلی احمد زئی، ډونالډ ټرمپ چې اوس د امریکا متحده ایالاتونو د وڅلوېشتم ولسمشر په توګه واکته راځي، له طالبانو د امریکا د پوځي تجهیزاتو د بیا اخیستلو خبره یې کړې ده. ستاسو په نظر دا په څه معنی او څومره یوه عملي غوښتنه ده؟
منن لید زیات سره سپتاسی او درن اندرس اندرس ته ټول او ریدونکو ته سلامونه درناوی. دی ترامپ خو ز د فکر کوم چې کته منګو تاسو د ترامپ دی اول دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو، او د دوم دورې انتخاباتي کمپاین ته وګورو. د یو سلسله شعارونه، کمپاینی شعارونه ورکړي چې هغه به د عمل هغه عملی سوي نه دي، او تل چون ټرمپ یو تجار ده او هغه کولای شي چې د خلکو له احساساتو سره لوبي وکړي په ډېر اسانۍ سره، نو په دې خاطر باندې د هغه کړی ده، د خبرې کړې دي په هغه کې، په هغه کمپاین کې هم کړې وه، په دې کمپاین کې بیا کړې دي. نو زه فکر نه کوم چې دی دې هغه څه عملي کړی شي چې هغه ناشونی وي، او دا یو ناشونی هغه به زه بولم. هغه اصلي چې افغانستان ته افغانستان کې پاتې شوي ملي اردونه او اوس فعلاً د طالبانو په ولکه کې دي، دیو تقریبا درې څلور کاله تیر شول یا درې کاله کم زیات هغه استعمال شوي، هغه داسې اصلي نه دي چې هغه داسې جدید پاتې دي. دا اوس چې دی ورسې ورته دی وایي چې هغه اصلي، ما خو اکثرا د هموي موټر و او د M16 او M14 او دغه رقم اصلحې وې. نور خو دوی داسې غټه یو شی اصلحه نه ده پاتې کړې، بعضې تیاری معیاري دا شیان وي چې د افغانستان حکومت سره یې په جمهوریت سره یې په هغه وخت کې مرسته کړې وه، او هغه هم چې کله تلل تر ډېره حده پورې موږ داسې فلمونه ولیدله خرابې شوي ویجاړې شوي وي چې بېرته بیا اوس هغه افغاني انجینرانو تقریبا تر یو حده پورې کوشش وکړي چې ترمیم کړي. نو زه فکر کوم چې دا به شاید دومره هغه نه وي، دومره یو اولویت به خاص اولویت به دته ونه لري کله چې دی رئیس جمهور شي. خو په صفه په قسم دي او شعار باندې دل دنه استفاده وکړله، او ډیر خلک په احساساتو راوستل او هغه کړله، دا ځان په کامیاب کړه. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې که تاسو فکر کړی وي چې د دغه حتی پرونی یوه بیانیه کې هم دا خبره وکړه چې موږ هغه اصلي چې هلته موږ البته په میلیاردونو ډالر افغانستان سره د افغانستان حکومت سره یا فعلي نظام سره طالبان نظام سره اوس هم موږ کومک کوو، او که دوی غواړي چې موږ دا کومک ورسره وکړو، نو دوی باید هغه اصلي چې موږ نه پاتې وي هغه دې راته راکړي، او هغه دې هغه بېرته موږ ته نه واخلو. نو دا تقریبا داسې یوه اشاره ده چې دغه پیسې بیا هم موږ زه 100% په دوی باندې نه بندوم، ځکه داسې یو توافق ته به بیا سره ورسېږي، داسې یو اعلان به وکړي چې خو موږ ورته ویلي چې موږ دا پیسې در باندې نه بندو، په دې شکه په دې هغه کې په دې شرط باندې ستاسې موږ اصلحې راټولې کړي او رایې کړي بېرته، او هغوی به بیا ورته وایي چې ښه سمه ده موږ درته اصلحې راټولو. نو زه فکر کوم چې دا یو انډیکیشن ده، یو اشاره ده د هغه کومکونو لپاره چې دوی اوس فعلاً کوي، او دا کومکونه به دا مرستې به دوی سره جاري وساتل شي. بله آخره خبره دا ده چې دغه مرستې یا هر څه چې دي، دوی د ده په اداره کې د ده په مشرۍ چې کوم توافقات په دوحه کې سره وسوله، دا د هغو توافقاتو یو برخه ده چې دوی به کومک کوي له هغه سره، له طالبانو سره، د طالبانو له هغه سره نظام سره، او دا ده اصلا دا توافق کړی و. نو زه فکر نه کوم چې دی بیا هم هغه توافق خپل مات کړي او دوی باندې د مرستې قید کړي. نو دما په نظر باندې شاید کېدلی شم دغه رقم ادامه پیدا کړي.
ډیر مننه ښاغلی اندړ. کله چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان سو، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي، البته پخوانی خاص استازي زلمی خلیلزاد ویل چې اوس د دوحې موافقې د ټولو برخو تطبیق ته زمینه برابره سو، د دې موافقې کومې عمده برخې نه دي عملي سوي ستاسو په نظر؟
یو خو د طالبانو د امریکایانو ترمنځ دا کوم قرارداد چې په دوحه کې شوی دی، دا ټول دا سپک دی. ځکه هلته د ملت نمایندګان نه اوسي له امریکایانو سره قرارداد کړی و. هلته یوازې یوه ډله وه، او هغه د طالبانو ډله. د طالبانو په ډله کې هم یوازې خاص خلک وو، داسې نه چې ټول طالبان د دوحې په دغه توافق باندې یا د دوحې په همدغه قرارداد باندې خبر دي. تاسې وا هم اورېدل چې د دوحې قرارداد پټې زمینې لري، او پټې زمینې تر اوسه پورې ښکاره نه شوې. هر یو یې په خپله خوښه تعبیروي. له متکنه چې پوښتنه وسي چې ورته ووایه چې پټې زمینې څه دي، هغه وایي چې د همدې قرارداد د تطبیق هغه عملي بڼه ده، په اصطلاح څنګه باید تطبیق شي. هر یو یې په مختلف قسم باندې تعبیروي. خو یو هغه یوه لویه خبره چې دوی دواړه ډلې کوي یا ډېر ښکاره کوي، هغه د یو ټول شموله او د یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کېدل وو، چې له طالبانو نه یې همدغه توقع ډېره زیاته وه. دوی ورته وویل چې د دوحې له توافق نه له قرارداد نه وروسته به تاسو په یو ټول شموله په یو ټول ګډونه حکومت باندې توافق کوئ، یو ټول ګډونه حکومت به رامنځته کوئ، او طالبانو تر اوسه پورې هغه نه دی رامنځته کړی. همدارنګه د ښځو د لیږکیو حقوق او یعنی په ټول ګډونه حکومت کې دغه ټول اصل راځي، یعنی چې د یو سالمې حکومتداري هغه ټول اصول دي، هغه راځي که هغه تعلیم دی، که هغه د ښځو تعلیم دی، که هغه د نارینهو تعلیم دی، که هغه پوهنتون دی، که هغه مدرسه ده، دا ټول. نو په دغسې یو حکومت باندې سره سلاسه یو، چې طالبانو تر اوسه پورې هغه حکومت نه دی راوسته. یوازې د خپلې تبې حکومتداري داسې دوی څوک ورته ملاکراسي وایي، څوک ورته ملاشاهي وایي، څوک ورته وایي، یعنې یوازې ملایان په چوکیو باندې ناست دي، که لرې کوي او تبدیلوي یې هم یو ملا لرې کې بل ملا راولي. بیا چې له دوی نه پوښتنه وسي چې وسړی دا خو ټول ګډونه حکومت نه دی، وایي ټول ګډونه حکومت ولې نه دی؟ خو د افغانستان د مختلفو ولایتونو دغه ستا دی کې کنه ګډون پکې شته دی. خلک ورته وایي چې وسړی د مختلفو ولایتونو ګډون شرط نه دی، د مختلفو اقشارو ګډون شرط دی. ته خو د بدخشان ملا لري کې د غزنی ملا راولې، د غزنی ملا لري کې د کندهار ملا راولې، د کندهار ملا لري کې د مزار ملا راولې. یعنی یوازې ملاکراسي ده. له طالبانو نه تر ټولو لویه توقع وایي دغه د دغه مخې ته سر راوتل ده، چې خلیلزاد او د دوی ترمنځ سره پرې باندې څه دی په باندې اړ دوړ دی، یا وایي چې دوی د دوحې قرارداد نه دی عملي کړی، هغه هم دا دی چې ګواکې یو ټول ګډونه حکومت نه دی رامنځته شوی. د سولې او د ثبات هغه وروستي حد ته موږ نه یو رسېدلی چې هغه یو ټول ګډونه حکومت دی، چې ټول اخشار په دغه حکومت کې ځان وویني. په داسې حال کې چې دغه بیا د طالبانو اجنډا نه ده. طالبان که یو ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بیا خو طالبان نه پاتې کېږي. طالبان خو خپل تشخص لري، هغه تشخص هم دغه دی چې د یو پټ امیر شاته به ټول سره پټي او وای بس دا د دوی امیر المؤمنین دی، او بس همدغه بې لاس سره پټ کړي، نور به نه ولس په دې باندې خبرې سي، امیر څوک دی، نه به ورور رعایت په دې خبرې. حتی د دوی خپل وزیران تاسو میډیا تعقیبوي، د دوی له وزیر نه پوښتنه وسو چې تا خپل امیر لیدلی وای؟ نه، ما تر اوسه پورې نه دی لیدلی. او وزیر یا امیر نه یې لیدلی. نو دا یعنی دا نو لنډه ده که په لنډو کې ووایو. لومړی خو هغه پټې زمینې تر اوسه پټې دي، او دغه قرارداد په اصطلاح دا د ولس او له خلکو پټ شوی دی. دوهم هغه کوم څه چې باندې راوتل دي، هغه یو ټول ګډونه حکومت و. نو دا هغه دوهمه خبره ده. زه فکر نه کوم چې دغه غوښتنه دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره هم پوره شي، یا د یو خلیلزاد چې ویلي دي چې ډونالډ ټرمپ له راتګ سره به دغه د دوحې قرارداد په پوره ډول باندې عملي شي. ځکه ټول ګډونه حکومت د طالب هغه دغه باسي، د طالب هغه څنګه وایو، یعنی د طالب هویت او تشخص له منځه وړي.
تاسو د ټولګډونه حکومت مسلې ته اشاره وکړه. شغلی احمد زید د دوهې په موافقه کې دا مسله هم یاد سوې ده چې بین الافغاني مذاکرو او ټولګډونه حکومت تشکیل ته به زمينه مساعدېږي. طالبان واک ته رسیدلي دي، ولی تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرو ته تیار نه دي، یا ټولګډونه حکومت ټولګډونه نه ګڼل کیږي؟
د دوی په موافقه کې دا یو اساسي هغه نه ده، دا یو سپارښتنه ده. مشکل په همدغه کې ده چې د افغانستان حکومت جمهوریت بیخي په خلا کې ساتل سروی و، د امریکې او د امریکې له طرفه دوی ته ښي. د اکثر دوستان په دې باندې خبر دي کله چې د دوهې قرارداد جوړ سو نو خلیزات کله کاپیان راوړي درې کاپیان نو د ریاست جمهوریت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی او د دې نږدې کسانو ته درې کاپیان ورکړي او په خاطر ورته ویل د ستاسو دې حق نه لري چې دې کاپی واخلي تاسو دې حق نه لري چې دا په چې کې سب کې تاسو دې حق نه لري چې تاسو دې عکس واخلي صرف ویل ولې او بیرته مونږ ته راکړي نو هغه څه صفي قرارداد چې وو نو په هغه قراردادونو کې په تاسو سره جمهوریت هیڅ کوم نظر نه درلود او نه د جمهوریت نه نظر غوښتل شوی او نه دوی ته ورکړل شوی دا نظر تاسو د قرارداد تاسو ولولې او خپل نظر مو پکې راکړي نو په هغه کې صرف یو سپارښتنه شوی ده یو شرط نه ده هغه ته دونه وایي چې تاسو په ټول ګډون حکومت جوړوي دا کوي هغه کوي نو دا د یو مشکل را مېسته کړی ده کله د یو شرط په صفه په توګه باندې په قرارداد کې راغلی وای نو بیا به تمن ژمنتیا په مېسته موجوده و او د دې به عملی کېدل په کارو خدا چون یو سپارښتنه ده او هغه هم ویلي چې سید منګ به وکړو دا چې وسار کله او وسم چې ورته وای موږ د توای چې موږ ټول ګډون حکومت نه دی موږ مطلب هم امداد چې هغه د موږ کې تاجکم څه وزبکم څه ترکمنم څه هو متاسف سره لکه څنګه چې مخکې اندر څه دا خبره وکړه چې که تاجکم د خو مولا ده که وزبکم د خو مولا ده که پښتونم د مولا ده او که له هر قشر نه که څه خلک راځي نو اولین شرط دا ده چې هغه باید مولا اوسیږي اوس موږ هیڅ هغه نه لرو هلته یو انجینر نه دوی نه راولي یو فرسن ډاکټر دوی نه راولي یو بل شخصیت دوی نه راولي حتی قومي مشر دوی نه دراوسته له اوسه پورې یو قومي مشر ته هم دوی جای نه ده ورکړی غیر له دې نه چې مولا ده او چړي ده او مولا ده او طالب ده او دا ده نو هغه ته دوی د دې ټول ګډون حکومت وایي تاسو موږ تاسو کې اکثر نه اورېدلی دي هر چېرته چې متقی صاحب نه او یاله زبی الله مجاهد صاحب نه پوښتنه وشي د ټول ګډون حکومت هغه هم دا خبره ورته کوي چې هغه د موږ سره هر څوک څه دي هر قشر کسان څه ده خو بېرته بیا که حقیقت وګورو ټول ملایان او طالبان دي او چړیان دي هماغه دي هماغه ته دوی ټول ګډونه وایي
ډېر مننه ښاغلی
نو په تاسو سره چې دغه زه وایم چې هلته د دوهې په قرارداد کې دا صرف یو سپارښتنه ده شرط نه ده نو ځکه دوی ورته ځان ژمن نه بولي
مننه ښاغلی اندر طالبانو د ټرمپ له بریا وروسته یو اعلامیه کې هیله ښولې چې د امریکا له نوي حکومت سره تعامل ته زمینه برابره سي امکان څومره ګوري هغه سي تعامل ته چې واشنگتن له نورو هیوادونو سره لري
زه فکر کوم چې ډېر زیات دا تعامل به ډېر زیات څنګه وي یعنی زه دی یو ډېر مثبت تعامل هلمان نه یم چې یو ډېر مثبت تعامل به راشي ځکه کدي ډېر مثبت تعامل اول هلمان نه یم دغه وجه دا چې په تلورو کلونو کې طالبان ورس تر بلې تغییر څه شي په شار روان دي کوم امیدونه او هیلې چې د خلکو ورته درلود چې طالبانو تغییر کړی دی او د خلیلزاد چې د طالبانو راتګ په افغانانو باندې او د سیمې په هیوادونو باندې وته په د افغانانو کوم د خلیلزاد چې کله د طالبانو د راتګ لمخه کومه لابي کوله او په افغانانو باندې د سیمې په هیوادونو باندې دا خبره وته په لسیګو کې طالبانو بېخي زیات تغییر کړل دي طالبان هغه پخوانی طالبان نه دي نو لیکتر لیګه به دوی دغه وي لیکتر لیګه به دوی هغه سي پخوانی نوی پاته او تبدیلی به کړه غلی وي او حمله خلکو سره حمله ول سره هم خپل پالیسی وي کی هغه د موږ وینو سپټل ورو کلو کې تغییر نه دی کړه غلی نو سي تغییر نه دی کړه غلی ته څه فکر کوي چې یو دم به کومه داسې معجزه راځي چې ترامپ سره تاکر به تغییر کړي شي او البته یو خبره ده هغه دا امریکا او کدی امریکا پالیسی طالبان پولاند باندې لګ متشدد سی او طالبان په زور باندې دې ته مجبوره کی به کوله کی یعنی تر اوسه پورې خود امریکایانو له دوی سره یوازې هغه څنګه چې توافق سره کړی یا څنګه چې غوښتنې دي د پالیسۍ د پدې مخته بده یو په بل باندې یو څه کوي نو خو طالبان د امریکایانو په توافق باندې راغلي دي د طالبان د امریکایانو په خوخه باندې راغلي دي لکه مخکې و اما زه دې ته اشاره وکړم چې تیر جمهوریت اصلا په دې قضیه کې به دخل سوی او یوازې د دې ترمز د توافق او ما مخکې دا خبره هم وکړه درته ومه ول چې اصلا ټول ولس او ټول خلک
لدې توافق ولې دغه قرارداد لږ ساتل شوی و. دا یوازې یو پټ قرارداد دی چې امریکایانو د طالبانو ترمنز قرارداد و سیاست یې کړی دی، او په دغه قرارداد د طالبانو لپاره ډېر د شرم خبره هم ده، ځکه چې د هیڅ ولس کې نهسته، د هیڅ ولس استازی کې نهسته، یوازې دوی یوه جنګي ډله ورسره ناسته ده او ټول افغانستان یې ورسره قرارداد کړی دی. داسې هر رقم قرارداد یې کړی دی چې د ولس نمایندګان نه یې پکې، او هغه هم هغه د پټې زمیمې خو یې ډېرې له شاید وروسته راښکاره شي تاریخ پاڼې یې شاید ولیکي چې دوی په پټو زمیمو کې څه کړي دي. د افغانستان فضا لا هم اشغال ده، ځکه چې دا دوی ورسره منلې وه چې امریکایان د افغانستان فضا باندې ګرځي. یعنی دا څومره ستره خبره ده، دا څومره ستر جرم دی چې ته د افغانستان د فضا اشغال لا هم دغه ته لا هم فضا یې امریکایانو ته په واک کې ورکوي، د دې په خاطر باندې چې هغوی مطمئن نه دي تا له وجود نه که طالبان په افغانستان کې موجود دي لا هم کېدای شي چې دغه ته خطر یې امریکایانو ته. مګر دوی په پټو زمینو کې دا خبره کړې ده، ځکه چې له وخت په وخت باندې ثابتېږي، مګر ظاهر ته نه دراوتل. ځوان په مجموع کې دغه ټول قرارداد د ولس او د خلکو د ټولو سیاسي احزابو د وخت حکومت له هر څه نه پټ و. دا یو مضموم قرارداد دی او هیڅ ډول هیلې پکې تړل نه دي پکار. نو زه فکر نه کوم چې کومه داسې لویه تبدیلي دې راشي، او زه په همدغه ځای باندې له تاسو نه اجازه هم غواړم، کومه ته اجازه وینو د خدای په امان.
ډېر مننه اندر صاحب. ښاغلی احمدزی، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ زیرین امیری چې کاري موده د دوشنبې پر ورځ پای ته رسیږي، له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب لپاره باید لازم اقدامات وکړي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې طالبانو څومره دغه اړخ ته پام کړی؟
زه فکر کوم چې دا خوشی خبرې دي او هیڅ یو نتیجه نه ورکوي، ځکه دلته کومه قوه موجوده نه ده چې دوی بالاخره د هغې قوې په اساس باندې مجبور سي او هغه سپارښتنې چې دوی ته کېږي، هغه نظرونه چې دوی ته ورکول کېږي، هغه عملي کړي. دا سپارښتنې لینا امیری چې کومې کړي دي، دا زه هم کوم یو بلیم کوي، یو بلیم کوي هر افغان کوي او هر په وطن باندې مین افغان کوي. دا چې د عمل جامه بیا څوک نه ورغوندي، دغه مهمه خبره ده. او لینا امیری په صفت د امریکا د استازي کېدلی چې دا خبرې به ورته وکړي، خو مونږ ته دې سره هم بیا داسې یو قوه شاته موجوده نه ده چې دې تر شا ودرېږي او ووایي چې که چېرته دغه کار ونه کړه، دا زمونږ سپارښتنې دي ونه منلې، نو تا ته مونږ بیا دغه رقم جزا هم درکولی شو او یا دا شیان در باندې بندولی شو. دغسې په تاسف سره داسې یو قوه هم تر شا نه ده موجوده. بل دا چې د امریکا په خپل حکومت کې هم ډېر تناقض د نظر موجود ده. اوس کلینا امیری دا رقم خبرې کوي، بیا یو بل کس چې د دوی پالیسي ساز وي په داخل کې، هغه هم دی بس دې سره به دا خبرې ومني، خو د عملي کولو لپاره بیا هیڅ یو ګام نه اخلي. کنه دا په خپله باندې تقریبا داسې یو تناقض منځ سره راولي. یا نور نړۍ یا د دوی هم متحدین چې دي په همدا رقم اکثریت خصوصا اروپایان، بیا په اروپایان کې خصوصا انګریزان، هغوی بیا بالکل دې ته بیا ژمن نه دي. هغوی وایي چې بس دا چې څه کوي هغوی به کوي، خو مونږ چې شی غواړو هغه دا ده چې د افغانستان خاوره د منګه په ضد باندې یا د منګه د هم متحدینو په ضد باندې ونه کارول شي، او دغه ژمنه منګه سره سوي ده. دا که اوس دوی په داخل کې په افغان نجونو باندې درسونه بندي یا په افغان ښځو باندې کارونه بندي، هغه د دې خپله داخلي موضوع ده، خپله د حل کې. حتی یوه خبره د کولو ده دلته چې غواړي یادولو وړ ده، دا تقریبا د نیم ساعت مخکې البته مالزین دوستانو سره خبرې کولې، روسي هغه سکالرشپونه چې آتا افغان هلکانو ته ورکړي وو، او سکالې باید 500 افغانان ځوانان افغان ځوانان چې امتحانونه یې ورکړي وو او کامیاب شوی وو، او ټول هر څه اسناد پروسس شوی وو، او صرف دی روسي ویزې ته انتظار وو
چې ګوري دا اوس هغه سکالرشپونه دي چې دي کې فیسم موجود ده، فیسم ورکړی شوی ده، حتی د اوسېدلو جینم هره هغه 1500 کسان هم بیرته د روسیې سفارت دوی شاګردانو ته اطلاع ورکړې ده چې موږ په تاسف سره تاسو ته ویزې نه شو درکولی، ځکه موږ ته د خارجه وزارت لخوا نه د لوړو زده کړو وزارت لخوا نه مکتوب راغی ویل چې دغه سکالرشپونه ستاسې افغانانو هلکانو ته ورکوي دغه بند کې. نو دا اوس یو نوی خبر ده، نتایج څه وایي، دا واقعیت لري یا نه لري، شاید کېدل ستاسې میډیا ولا دې باندې یو څه اندازه تحقیق وکړي. خو داسې یو حالت سره افغانان مخ دي که نه، نو اوس کله چې داسې یو حالت سره مخ دي نو دوی د هیچا هغه ته هم ژمن نه دي، د هیچا سپارښتنو ته هم دوی کوم ژمنتیا نه ښیي، ځکه هلته بله یو قوه نه ده موجود چې دوی مجبور کړي چې دوی هغه کار باید ترسره
کړي. احمدزی صاحب، د پروګرام وخت کم پاتې دی، که دا راته ووایي چې له نړۍ سره د تعامل دپاره طالبانو ته څه په کار دي چې په خپل چلند او پالیسیو کې څه تغیرات راولي؟
سالی صاحب، د نړۍ سره چلند زه فکر کوم د نړۍ سره چلند ډېر زیات د مخه کوم چې طالبانو ته ډېره اساسي موضوع ده او یو ډېر مهمه هغه ده چې طالبان باید له خپل افغانانو نه اول خپل هغه واخلي چې آیا افغانان دوی سره تر شا درېږي که نه درېږي، افغانان له دوی سره ولاړ دي که نه دي ولاړ. نو کله چې دوی له افغانانو نه یو تاییدي واخلي بیا وروسته له هغې نه دوی باید خپله د افغانانو نه تاییدي چې اخلي اولین غوښتنه د افغانانو له دوی نه دا ده چې تاسو دې موږ ته د نجونو تعلیمي سیستم راپرېږدې را ازادې کړه. دوهمه غوښتنه د افغانانو فرضاً مثال په توګه دا ده چې تاسې کوشش وکړي چې تاسې ښځو کارونو باندې چې بندیزونه لګولي دا دي. درېیمه د افغانانو غوښتنه له دوی نه دا ده چې تاسې غیر له ملا او له طالب او له چړي نه انجینر ته ډاکټر ته فرضاً مثال په توګه ماستر ته دیو ته وایي اجازه ورکړي چې کله چې دوی دغه سپارښتنې د افغانانو ومنلې زه فکر کوم چې نړیوال بیا له دوی نه نور هیڅ بلاغه نه غواړي او د نړیوالو غوښتنې نن سبا د افغانانو د غوښتنو په اساس باندې تقریبا تعین شوي دي. نو تعامل ډېر اسانه ورته اسان کېږي که چېرته دوی افغانانو ته مراجعه وکړي او له افغانانو نه خپله تاییدي واخلي.
ډېر مننه له مولوي رحمت الله اندړ چې په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند و دغه راز د سیاسي مسایلو د شنونکي عزیز احمدزی.